دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځو د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بونری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلی يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورلین راپورونه او تبصرې لرو. هوډم به د ملیحا مرزادانه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نوامینا شنګون مشروای نړۍ ته به ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار نه دی. د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یوش مینو غړو خلاف مقدمه درج کړی دي او په مصر کې نامعلوم وسلوالو 15 پولیس والا وژلي دي. تفصیل دوامی نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای نړۍ ته به ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا پیاد جوړه غونډه کې وکړي.
شهیدان چې کوم ور کړی دي تو نه درته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظر هم نن تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکار کړو چې پښتون او افغان چې دی دانه تخریب کار دی، دانه دهشتگرد دی، دانه انتها پسند دی.
دغه غونډه چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی، آفتاب احمد خان شیرپا، افراسیاب خټک، سینیټر عثمان کاکړ او نور شامل دي. دغه پلاوي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم کتلي. په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن پر ټینګښت خبرې اترې وشوې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په هغه ښار کې د لوی غونډو اجازت نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلوېخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې. د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکوونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه اچول کېږي. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. د شریک ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوسې دا کوم پکې جراغلې او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلرانو چې کوم دي چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملانه شولو دی هغه چې کوم ایس فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړلو څه خلاص پک میاشتې وشه چې الیکشن شوه د مچاله د سخت نشو کوله.
خو صوبایي حکومت وایي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. سرفراز بوکټی میګا نه وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د بلوچستان صوبایي حکومت له خوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت پر ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه د پخوا په شان روانه ده. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې او مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماین او چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوز دا وکوي چې په خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباري کې 19 مشکوک وسلوال وژلي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي. پوز ویلي چې په وژل شوو کې بارني وسلوالو هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا پیښه په عیسی نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي نیغ په نیغه د خپرونو په ګاډي برید وکړ. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د دې برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. خبرونه تاسو مشال ریډیو نه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جاز راغورځول کېدو په پیښه خفقان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې اردغان یو وار بیا د ترکیه د ګام دفاع وکړو په پیښه د خفقان ظاهرولو نه وړاندې په شام کې د کاروای لپاره په روس تنقید وکړ. نوموړي راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکې د یو ماحولیاتي کانفرنس په څنډه کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات یو وار بیا غږ وکړ. د نومبر په 24مه د ترکیه لخوا د شامی پولیس سره نږدې د روسي جاز سره غورځولو پس د ماسکو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. نن د کرملین یا د روسي پارلمان یو ویان ویل چې پیښې د دواړو هیوادونو بهمي تعلقاتو ته نقصان رسولی چې اوس یې سمول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی راوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري له لومړۍ نیټې نه له ترکیې سره د ویزې بغیر د سفر سهولت ځنډوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکیې تورو لګو چې د ترګري او وسیله جوړه شوې او په ترګرو فعالیتونو د تورونو روسي وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان بیا تېره ورځ روس ته خبرداری ورکړ چې د اور سره د لوبې نه کوي. او د مصر سرخار کایرې په خوشا کې له یو مشهور تاریخي ځای سره نږدې 15 پولیس والا وژل شوی دي. چارواکي وایي چې په موټر سایکل پر نامعلومه وسلوالو چې مخونه پټول سقر سره نږدې په یو امنیتي چک پوسټ ځای وکړي. په دغه سیمه کې د مصر له احرام یو چې 3600 کال زوړ دی موجود دی. امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخستې. په سمدستي ډول د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اورېده د مشال لرنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. کابل ته د ملت پالو مشرانو سفر په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د ډیورن کرخې دواړه اړخ ولسونه د پردو د مبادلاتو لپاره وجل کیږي.
د جبرن د دواړو غالو خلق او پاکستان خلق هم د پردو د مفادات د پاره تر پښو لاندې دي. د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي.
د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درچ کړې ده. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
رابطه اخلاق صفه صفه لیکلې دي چې بلدیاتي انتخابات کې هیڅ قسم جلسه اجازه نشته.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی په شام کې د اسد په پوزیشن د روسیې بمباری د وور سره لوبي دي.
داعش له مجادله بهانه سیله uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak evet ateşle oynamaktır.
نسیم اورلای نو راپورنو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبې موضوع ته د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورن کرخې دواړه خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لاله په یاد غونډه کې وشوې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ورپکې د پښتونخوا او کویټې پښتنو ملتپالو مشرانو هم ګډون وکړو. نور اجمل تورمان له کابل نور حال راکی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لاله په یادغونډه کې خبري کولې ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټوله افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خود خغلی منګل په وینا د دې مصیبت نه د وتلو لارې چارې هم ګډې دي.
وایي چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لاله یاد غونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی له با نفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوی له ولسمشر غنی او یو شمیر نورو افغان مشرانو سره هم کتلی او د روانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوستلو په برخه کې د دواړو خواوو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلی کرزی وویل د 10 کلنو تجربو وښوده چې د افغانستان او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د دې 10 کالو د تجربو څخه چې را پیښې دي چې را پیښې شوې په کلکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د ډیورنډ د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو لپاره تر پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې او وژل کیږي.
د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابته کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ور کړی دي، کوم چې زمونږ خویندې میندې شهیدان شوي دي، دومره درته وایم چې هغه یتیمان بچي د هغې نظر هم نن تاسو ته دی، هغه کونډې چې په کورونو کې ناستې دي د هغې نظر هم تاسو ته دی. دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوی وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو سفر او د سولې پیغام وروړل په خپل ځای، خو افغانستان به هله طالبانو سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي چې په دې برخه کې نړیوال ضمانتونه موجود وي. داسې ویل کېده چې کابل ته د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو د پاکستان حکومت هغه پیغام د ځان سره وړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو خبره پکې شوې. په دغه موضوع باندې زما همکار بشیر ګواخ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو غفور لیوال سره خبرې کړې دي. دا خبره
اساساً خودی دی افضل خان لالا په یاد چې کومه غونډه د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لخوا جوړه شوې او په هغه کې د ګډون لپاره راغلي، همداراز د دې لپاره چې جمهور رئیس او نور دولتي مشران د دوی لپاره دعا وکړي او فاتحه وکړي. مګر د دې ترڅنګ د سیمې د سولې په اړه د هغو ستونزو په اړه چې په دواړو خواوو ته موجودې دي او څنګه د دغو مشرانو د نفوذ او تاثیر څخه استفاده کیدلی شي د سولې د خبرو اترو دپاره د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد او د باور د رامنځته کیدو لپاره په دغو چارو باندې هم له مشرانو سره خبرې اترې وشوې. او اساسا مسله د افضل خان لالا د مړینې په مناسبت د غونډو او د فاتحو او د دعاګانو مسله
لیوال صاحب، نو د افغان حکومت دریس څه دی؟ دوی به سولې خبرو بیا شروع کولو ته راضي شي په دغه سفر باندې؟
البته د دغو مشرانو احترام خو په خپل ځای دی، ولسمشر هم د دوی ځانګړی درناوی وکړ او له دوی سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه د سولې دپاره. مګر د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکوي. یعنی په دې معنی چې د تیرو بې نتیجې هڅو کوشش بیا ونه شي. او بله خبره دا ده چې له پاکستان سره د یو حکومت په څیر خبرې بیلې وي د دوو حکومتونو ترمنځ. یعنی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو خبرې باید د دوو هیوادونو ترمنځ خبرې وي د دوو حکومتونو ترمنځ، او بیا له افغاني مخالفینو سره خبرې اترې باید بیل محتوا او ماهیت ولري. اما لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوالو چې زما د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نورو غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع 144 نه سرغړونه کړې او جلسه یې کړې ده. ریاض مساخیل نور معلومات راکړي.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د بلدیتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نو ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع 144 خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تانو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا. البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے چے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زیان لاجرتا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چے دا سیدی کنی چے چوکی روڑی چے چاہتا تکلیفی زلی انتظامین با اولا اول اجازت ور کئی. وین علاوہ چے کم منسٹران، پرائم منسٹر، ایڈوائزر، دا ایم این اے، ایم پی اے دا دے ٹول پا دورو باندی پابندی دا اور چے کم
دا یادونې ده چې د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس ویستو په وجا د دفاع 144 د خلاف ورزي مقدمه درج کړې شوې دي. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د تاریخ لومبي بلدیتي اوټونه کیدونکې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر په چوکۍ باندې د روان کال په دسمبر میاش کی په 22 منیټه د انتخاباتو اعلان کړی دی. د ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر دغه څوکې د 13 میاشتونه خالی پرته ده. د پېښور نه شبیر احمد جان نورحال راکی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبایي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذاتو نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یو نیټه 21 دسمبر او 22 دسمبر باندې د ډیپټی سپیکر انتخاب یا ټاکنه کولی شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
دا خو یو کانسټیټیوشن هغه مطابق زموږ کمی سپیکر صاحب دی هغه مطابق ډیټ اناؤنس کو نو انشاءالله دا 21 تاریخ دی هغه باندې نامزدی کې مونږ جمع کوو. باقاعده څنګه چې کانسټیټیوشن کې دی مونږ د دې الیکشن میں کیږي مونږ خو بګورو چې وداؤټ اینی اپوزیشن د دې یو کس منتخب کو.
په اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټي پارلیماني سیکرټري سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د ډیپټی سپیکر یا سپیکر څوکۍ د اسمبلی اسمبلی د کاروي لپاره ډیره مهمه ده او د قانون تر مخه دا چې کم اجلاس کې خالشي سمدستي په هغه کې ډکول پکار وي خو له حکمران ګوند نه سخت ټکونه وکړل او ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټي سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي.
بالکل منگا متفقہ بنی امیدوار برابر مقابلہ بدی سرکو
بلخوا حکمران اتحاد قومی وطن پارٹی صوبائی وزیر چدہ موجودہ اسمبلی قائم مقام اسپیکر اہم پاتے شویدا وای چې حکومت د دې سوکې د اهمیت نه خو خبر دی خو له سستون زده سي چې له وجه د انتخاب دی اعلان وخت واخستو.
ډیپټی سپیکر خو یو آئینی عہدہ ده، ډیر ضروری دی هغه اسمبلی کاروایی د پاره هم سزا سے کمیټې دي چې هغه هم ډیپټی سپیکر لاندې کار کوي. دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټی سپیکر موجودګي هم ضروری ده. او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مدد لپاره هغه نه دی کړی الیکشن. خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دفعہ پورا شي.
د پام وړ ده چې 14 میاشتې وړاندې د ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټی سپیکر دغه څوکۍ خالی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو 2013 14513 1830 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د خالی په ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د شریکی را یونین کونسل منتخب نمائندگانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه منتخب نمائندگان وایي چې د تحریک انصاف حکومت دوی ته د پرمختیایي چارو دپاره پانګې نه ورکوي. تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
د خالی په ورځ د متنو سره نږدې د شریکی را یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمایندګانو په پېښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګړې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمایندګان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. دې لړ کې د شریکی را یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
اوس دا کوم پکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو لای مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شول دی هغه چې کوم ایس فارمونو آی علاقه غیر خلکو له ویر کړل څه خرج کړل په بازارونو کې کولی عام خرڅیږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوی د مو چاله د سخت نشو کولی نو د الیکشن نه څه مطلب پوښ ولی مونږ عوام کار غوړي مو څه په څه ته کوچې د مو له حکومت مخه نه راځي.
د پېښور ځنی نورو بلدیاتی نمائندگانو دی لړکی مشال ریډیو ته وویل
زما نوم علی اکبر دی د ټاون ممبر يم دی اوسې تر سر شریکر سره مې تعلق ده نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه دغه نمونه خبريږي او نر د نور داسې ترقیاتی کارونه نه کومل دا ترقیاتی کارونه چې کم راشي عام دو پټه صدې کوي دمان سره 150 نه زیات کم غنم بوري چې بیا پاتې شوی دي او پاغي کې دی واجد صاحب پکور کې په بنگلې کې پرتی دی واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر غړو تو خو جی خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی.
ډاکټر عبدالقیوم جنرال کونسلر عزیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسالې خو ډیره زیاتی ډیر افسوس سره مونږ دا خبره کول غواړو چې مونږ بلدیاتی نمائنده یو مونږ ته خلکو ووټ را کړی دا په کار دا و چې دا تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وي نو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به مونږ استفاګانې ورکو یا به خلک را ولو دا روډونه وبندو.
صوبایي حکومت وای دیش پیسه پرمختیایي بجټ به بلدیاتی نمائندگان خرج کوي خود حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتی نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تاریخ انصاف د ځایی نمایندګانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمایندګان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي. د دې منتخب نمایندګانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بختی د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. په دغه موضوع زموږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بختی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بختی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره ده. زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د الله نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنه کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او شاز واکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یو سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوششونو باندې ډېر فرق به پرېږي. ولې چې هغه خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دي، وزیر اعلی او د هغه نور د ډېر ملګري دي چې هغه عمدے پارٹی کی ہو اغیم دا دا بلوچستان آزاد بلوچستان خبریں کولے اوس اغي حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلکم هم په دې لار راوړي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له زینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړي دي. بلخوا په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه دغه کړي دي ګور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دي، نو دا ډېر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دي، نو ډېر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقع موقف کمزور ښکارا کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز راپور مورده بلوچستان کې په امنیتی او سیاسي صورتحال باندې درنګ شبیره په پښتونخوا کې د مخام پنځنه به بجې کېدون کې دي. د ملیحا میرزدنه دغه وخت مهم خبرونه
د عوامي نشته ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای، نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افسر خان ډاله په یاد جوړه غونډه کې وکړه. دغه پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګښت خبرې وکړې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند پاوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړي. پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسلور سلبیخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دي ویلې. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې چې د شریکېریا یونین کونسل نمایندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمایندګانو سره مشاورت نه کیږي. حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمایندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. نوموړي بیګا ناوخته له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. تسیم یو مشر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس تر نږدې په هوایي بمباري کې 12 مشکوک وسلوال وژلي دي. وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د خپلو ځواکونو لخوا د روسي جنگي جازه راغورځولو په پیښه خپګان څرګند کړی. نن خپلو پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکیې ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروایی په اړه پروس تنقید وکړ. او د مصر سر خار کایره په خوا او شا کې له مشهور تاریخي ځای سره نږدې په موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو 15 پولیس والا وژلي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې.
مهم خبرونه مو اورېدل. اوس ورځو اسلام آباد ته چې تر زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې.
نن د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډېر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او آفتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې له څه وخته د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکېچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه او هغه په خپلو سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ له وجې اړیکې نورې مضبوطېږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ ترلاسه کړه له هغې وروسته یې د پاکستان سفر وکړو او دغه رنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه شول، خو وروسته بیا د ځینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخته لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لرې نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. اداریا اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده، د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکو ځینې نورو ورځپاڼو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لرې کولو اعلان هم واپس اخیستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر څه وروسته به عام خلکو او بیمار بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کمې شي او که نه؟ اداریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دوی لومړۍ ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونه د عام خلکو دپاره دي، نو ځکه دی کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي، او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روز نړیوالو چارو ته د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یو اداري خبره کړې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د وزیر اعظم نواز شریف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو ایسوسیټیډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. بورور ککړ د دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خبره شوې اداریا لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښوونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریا د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپینې خبرې نسي کېدای. اداریه ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظریه پاکستان ساتونکي ګڼلې دي. اداریه لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د اداري پلیکانه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقه پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. اژانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولی دی چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړې ځپلي هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځای کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسیټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، ورځو د ترکیې او روس تعلقاتو ده چې په دې نږدې ورځو کې د دواړو خواوو ډېر توده توده بیانونه مخې ته راغلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداری ورکړې ده چې له اور سره دې لوبې نه کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرشته جلال ځای په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري. نو که چیرې روسیا له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیې ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر یوه کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمبارۍ په اړه وویل: په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمي حملې له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیې ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ترکیې او روسیې تعلقات همدغه موضوع ده. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د انقره او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر دې پیښې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکي وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړي، په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله، او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستي په دښمنۍ واوړي، او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نخې لري، نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نخې نښانی ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري، او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیره د سیاسي چارو کارپو ګاریت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی، او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده، د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر یې پرې لګولي دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یوه ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپرېږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي ویناو له لارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19 پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتما بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي. د نوامبر په 14 د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته وه چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو کلتوري راپور اوریدونکو، منیجا هغه 26 افغانه جنۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالې شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو ټیبلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیجې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. لنډیز یې سالم احمد صالح اوري.
د منیجې هر هنري اثر د سلګونو ښځو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د 26 افغان کډوالې منیجې هره تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. منیجې ویلي چې هغه وخت دا 8 وه او په پاکستان کې د سرپنا تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې یې انځور کړې. د منیجې لومړۍ دوه تابلوګانې د یوه نندارتون په دویم ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجې نن سبا پر 9 تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجې غوندې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجې هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډون ګډه ناسته کې خبرې کولې ویلي چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې، وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنۍ ته وویل چې
سره د دې چې لا الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، اما د دې په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی وي په دغه برخه کې نن موږ هر اړخیزه بحثونه وکړو. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه د دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست والی وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و، رسنۍ ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کوشش کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې موږ کوشش په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو، لکه موږ کوي ګوښه جلغوزه او چرماز موږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو کوم دلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو، کوشش چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختیځ زور په درې ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د درېو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په جلال آباد کې یو مدني ټولنې د جمعې په ورځ له سلګونو هاغو زده کوونکو څخه چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي وو د کانکور ازمیختي ازموینه واخیستله. دغه زده کوونکو ته د کانکور د ازموینې څخه د بریالیتوب په خاطر شپږ میاشتې زده کړې ورکړل شوي دي. باز محمد عابد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان عمری کاروان مدنی ټولنې په ننګرهار کې له هغو سلګونو ځوانانو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه واخیسته چې د شپږو میاشتو په دوران کې د کانکور د ازموینې لپاره ورته وړیا زده کړې ورکړې وي. د یادې ټولنې یو تنغړي قاري فقیر سعید هاشمي د ازمایښتي ازموینې تر پیلېدو د مخه وویل
د مختلفو لیسو څخه د هغه زده کوونکو د پاره چې کوم زده کوونکي به انشاءالله په آینده کې د خپل مرام او هدف د حاصلولو د پاره هغه خوبونه، هغه خیالونه او هغه سوچونه چې دوی د ځان سره کړي دي هغې ته د لارې اسانولو یو ترتیب ښایي.
مدنی فعال او انزورګر عبدالله ارباب په خپلو خبرو کې ځوانو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د زده کړو تر څنګ په عملی ډګر کې هم په لونډه واخلي.
دغه ژوند یو امتحان دی، د امتحان د خطې رول لپاره موږ باید علم زده کړو. د علم د حاصلولو نه وروسته که موږ چې ته عمل ونو هغه هیڅ فایده نه لري، ځکه چې دا ژوند یو عملی تسلسل دی. افغانستان راتلونکی ستاسو په لاس کې دی که تاسو یې منئ او کنه.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې د ځوانو استعدادونو د غوړېدو لپاره مدني فعالانو په رضاکاره توګه مټې رابډ وهلي دي.
ډېر د ویاړ او فخر احساس کوم چې نن د سلګونو هغو ځوانانو په منځ کې ولاړ یم چې شاوخوا لس دولس کاله آینن د دوی په شان په عینو چوکیو ناست وم او د ژوند د راتلونکي لپاره سوچونه کول. تاسو هر یو به لسانس اخلئ، تاسو هر یو به ماسټري کوئ، تاسو هر یو به پی ایچ ډی کوئ. که مو دا نیت ونه کړئ تاسو په کانکور کې ګډون کولو نه هم زړه توری کېږئ.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنه د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کانکور د ازموینې لپاره په وړیا توګه د ځوانانو د روزلو په برخه کې فعالیت کوي چې له وجې یې په سلګونه تنه ځوانان د دې جوګه شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په اسلام آباد کې لیکوالانو او ادیبانو د پښتون سیاستوال افضل خان الله په یاد کې و غونډه را جوړه کړې وه. پر دې مهال هغه ته د عقیدت پرزونې وړاندې شوې او په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مزاحمت وستایل شو. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
اسلام آباد اکیڈمی ادبیات کے د پختو ادبی سوسائٹی پر بندوبست بیا شوی د سیاست مدار او لیکوال افضل خان لالا پیات کے دو جمعے پا ماخام یو غونڈا اوشوا چپک شاعرانو ادیبانو د مدنی ٹولن غڑو او سیاستوالو د افضل خان لالا پا شخصیت او ژوند رنا واچولا غونڈی تا گڈنوالو اوی چی ار وخات افضل خان لالا پا سیاست کی یو ځانګړی مقام پیدا کړی وو او هغه تل د لر او بر د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کړې ده کوم چې تل تر تلا یاد ساتلې شي دی زیاته کړه کله چې پسواد کې د تر هغه غری هوا راوال وتله نو افضل خان لالا ورته لکه د غر ولاړ وو او د دغه قوتونو یې ښه مقابله وکړه د غونډې تابعیا کوونکي پښتو ادبي سوسایټي چیرمن محمود احمد مشال ریډیو ته وی چې دوی تل په اسلام آباد کې د پښتو ملت پال لارښودانو لیکوالانو او شاعرانو په درناوي کې پروګرامونه کړی دي ځکه چې پښتون یو ژوندی قام دی او چرته هم خپل مشران نه هیروي نوموړي د دې پروګرام په اړه زیاته کړه
دا انتهایی ضروری دی ځکه کوم اتلانو چې کمال احمد خول لا کما لار تاکل لا وو او کپرس کدا پروګرامونه ونی شي د نوی نسل له باغه هیر شي دا پروګرامونه په دې وجه ضروری دي چې د دغه مشرانو په لار باندې د تک د پاره خلکو ته سپودل پکار دي داغه نظریات سوا داغه خیالات سوا
دغه شان صحافی او د مدني ټولنې غړي امل خان خټک مشال ریډیو ته اوی چې افضل خان لالا د امن او د تر هغهري پر ضد د مزاحمت یو لوی نوم وو
په موجوده صورتحال کې د خان لالا غونې د شخصیت فکر یا داغه د شخصیت صرف ذکر کول چې دین او هغه ډیر یو اهمیت ذکر لري چې هغه زمونږ په ملک کې کومه د دهشتګردۍ یا عسکري پسندۍ کومه بابا راغلی دا هغه هغه کم خلکو کې چې هغه چې دین او داغه مزاحمت
د غونډې مشر ملما او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې د افضل خان لالا مرګ د لر او بر پښتنو لپاره یو لوی زیان وګرځولو
وروخه د افضل خان لالا خو په دې خطه کې په دې سیمه کې داسې یو ځای لري چې د ډکېدل ډېره سخته خبره ده افضل خان لالا په وفات باندې د ټولې سیمې ټول ولسونه بیا خاصتاً پښتانه افغانان ډېر سخت خپه دي افضل خان لالا په دې سیمه کې په دې خطه کې د سولې لپاره ډېر زغرده ډېر لوخانه او ډېر د نری غږ پورته چې د سیمه پس د ډېر شو یا څلوېښتو کلونو جنګونو نه وینې تویدنې نه سولې ته ضرورت لري او هغه کسان هغه ډلې حتی هغه ملکونه چې په دې سیمه کې د سولې مخالفین دي هغه باید خپلو لوبو ته خاتمه ورکړي افضل خان لالا همداراز په دې سیمه کې خاصتاً د پښتنو په منځ کې او افغانانو په منځ کې د تعلیم او تربیې د ترویج په برخه کې خپل غږ پورته کړی او خپل کوشش یې وکړو
د ذکر د افضل خان لالا د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې له ناروغۍ وروسته سا ورکړه او په سوات مټ درش کې لکې خاورو ته وسپارلې شو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ اردوونکو کو تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه په انټرنیټ ووري مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ تاسو زمونږ ټول خبرونه اوریدئ شئ مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم راکولی شئ وخت شوی دی د مهمو خبرونو خبرونه د ملیحا امیرزاده نو
د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا په یاد جوړه غونډه کې وکړه دا غا پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګه خبرې اترې وکړې د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د تیکون خوا او شاه 200 نورو غړو پر ضد مقدمې درج کړې دي پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سرویخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه تحریک انصاف په دې اړه لاس نه دی ویلی نن په پیښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمایندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمایندګانو سره مشاورت نه کیږي او صوبایي حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمایندګانو په لاس کې وي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکی د وسوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده نوموړي ام بیگا نوښ وخته له مشال ریډیو څخه خبرو کې تا خبر وکړه. د مومند پامبر سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د سیمې یو مشر مشال ریډیو ته نن ویل چې دا پیخه په سیلې خور کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودیدو. د پیخې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان په ځواب کې چې په خبري ایجنسی کې افغان پولیسو نیسي په هوایي بمباري کې ولس مشکوک وسوال وژلې دي. وسوالو په دې اړه څه ویلې؟ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جاز راغورځولو په پیخه خفګان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکیې د ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروای پاړې پر روس تنقید وکړ. او د مصر سرخار کاری په خوښه کې له مشهور تاریخي ځای څخه سره نږدې په موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو 15 پولیس والا وژلې دي. د پیخي ذمہواري چا نه ده قبول کړې.
اوردن کوم دې سره زمونږ د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسی. خپل کوربه شاین بنیره د خبرونو ویان دی مليها میرزاده او زمونږ تکنیکی مرستیال مسکنیار صاحب ته اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه او کو په دغه چپو پاتې کېږي نو د ډیو ریډیو نشریات.